فرهنګ رشد کړی ده، پر مخ تللی او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک. او موږ په کابل کې د سرې میاشت سره په همغې سره یو پروګرام لري په نامه د کلب 25. کلب 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 سلوي نه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې ځوانانو نه توقع ده چې راځي چې موږ سره د راجستر شي، د دوی اشتراک دوه مرستې کولی شي، یو داسې په خپل کور کورنۍ ټولنه او چېرته ژوند کې یو الګو کېدلی شي، یو نمونه کېدلی شي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. او د دې په څنګ کې لکه چې مخکې مې ویلې، د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هېوادوال چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي.
دوستانو، په پای کې بیا هم د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطاالله محمودزي ته غوږ دو چې وایي د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي، د یو چا ژوند پرې وژغوري.
وینه ورکول کوم نقص نه لري. هر درې میاشتې وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنې په کال کې څلور ځلې، او هره مېرمنه کولی شي چې په کال کې درې ځلې خپله وینه ورکړي، یعنې هر څلور میاشتې وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې وینه زمونږه آرډر یا خراب شي او د مواد غایطه سره بیرون ته ووځي، نو دا خده چې د یو انسان ژوند وژغوري.
نو ملګرو، چې وینه په څو ورځو کې په خپله د انسان له وجوده وځي، او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ ښه ده چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک پیدا کړې دا خپرونه facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. ژوندی اوسئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. د خبرونه کې د خځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي، او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دوه درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ، د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلې ورښځي، اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځوریږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې دغه ځوان زلمیان لورانې واد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه ولیدله. مګر هغسې نه وه، خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې هماغه اوږده لري چې کله خبر راسي نه مې راخلي چې فلانی مورم دغه قصه وا نو تر وسه پوری ما خورن جوړي خو زه خپلم پیزم چې زه شخصن زه خپل چې خپل زما پوجود کې دا وا شو نظم شو سړی پوا بسواد سړی و پیدل یو چې دا سم مشکل نه لري فضل د خدای عزت تر وسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدل
راځي دا به هم واورو چې په بیلابیل سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې لدی او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي
اکثر پیغلی چې وادی ځي ناوې ګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغې کې څه نشانی نه ویني بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه ښځه په هماغه سبا یې غوږ یې پرې کوله پزه یې پرې کوله سر یې خریله ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خرن کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور د ده یا د خور دا استاد نور زما په کار نه ده ډیرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبا یې وخت به ولوک چې راسته مړه یوسي
خدای زمې دختر چې قطع شو جوړه کناو دی
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډېره په تشویش کې وي ما په خپل سترګو لیدلی چې کله ناوې د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوې د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده حتی کله کله تر ترجمه پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زمونږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو خدا خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړ دی نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا کې مونږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زمونږ په خپل وطن کې نو مونږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو دا خبرې تشویش خو زه لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غواړم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تېزای تومه چې را باندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ماته مه راوړي کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناو لري یو الاستیکي ده او بلې لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی چه دا لحمی فیصدی دیر جگه دا چه وین ورکی او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا انیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي بلی دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابی ده یا سپتل ام اورتوی سیمی سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابی ده سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري مایکرو پرفوریتر چه لکه یو ستنه غنده ای کریپری فورم لکه چلو صاف غنده ای دا اشکال دیر معمول ده غیر معمول اشکال چه ده نال اسب مانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داست مانند فالسی فورم او هبسنت ایمن چه هیچ وجود نلری دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي
پروش کال شپږ اتیا جنکیانو د بکارت تثبیت معنې ورته وکړ او سا کال درې ویشت معنه ترسره کړې ده زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دعوي زوجین ده کله چې ته به عدلي ته را جغرافي تلتا مانا كيجي متاسفانا اكثر جناكيان چه دديتو مات لان دي رافي آقا ايتا ور دي بانده تالا تصاوشي دا غايا و دير با ارتشا مانا دا خالك آقا اي پوري دا ارتيا دا چه توي خالا چه دا سه سوي زنونا لري با تبادلی تا مراجع وكي او پل اتمنان اصل كي چه آيا واقعا ددي خزر بكارا تخريب دا کا فالم دا او پلا دا آگایی دکم والی لمخ که چنکه پور اشتاک نیولی دا
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینی وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو لامل هم لمنځه تللی شي. نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکرت پرده یوازې د جنسی مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي اتا یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلکی نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکرت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو انجلی صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستک کیدی شي چې بکرت د لمانځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچری داسې عمل هغه پورې راغی بل موري خبر کی او ماینه تازه شي چې ماینه وشو نو سل په سل عدلی ته ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د ساده میل په خاطر لمنځه تللی ده چې په آینده کې ورته کوم جنجال پېښ نه شي.
له عدلی او صحي ادارو نه ورهاخوا نور ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له مېرمنې سره ډېر ناوړه چلند کېږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه یې شکایت وکړو، بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، مېړه یې وایي سې زه یوه خبره درته کوم، د ما مېرمن څه ده دوی مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه بکارت یې نه درلوده. ما وایي سو تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، او څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغلې، ولې به دې وه ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي یا په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانه وو وجود یوه مهمه برخه ده، ته اصلا د زنانه وو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یو ځای کې، د دغې علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغې بکارت د پردې له منځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید وی منو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یوه من به با عزت او با عفت هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالموالی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خبر